کېښوستل شو. او هغه چې دوی ورته نوکه وری ویلې پلار یې ورته ویل هغه مړ کړ. نو داسې زه خو په شخصا خپله چې داسې ومه گرچې په پاکۍ او په صفایي کې د دغه خلکو هیڅ نوه شک نه لرم، ځکه زه په خپله وروسته چې مې بیا تجارت شروع کړو تر هغه وخته پورې کابل کې حتی کور نه درلود، سره د دې نه چې یو تره مې دومره ډېر بد ژوند نه لري، یو لس دولس جریبه ځمکه هم لرله په کوناډ کې چې هغه ډېر ښه ژوند و زمونږ. اما بیا هم موږ داسې پاتې یو چې تقریبا څلور پنځه کاله ما ولایت وکړو نور مسایل، خو هلته ارمانونه مقدس و مګر اشتباهات هم وشول ډېر متاسفانه. پاکو لاسونه پاکو دی کې چک نشته، ما د جامع نشناخت او بعضی مذهبي مسایلو سره او دینی مسایلو سره احساساتي برخورد د دې باعث شو چې هغه لاره خلک تعقیب نه کړي او ناکام شي.
بل تجارت تم بیا کله مخه کړه؟
او تجارت چې کله زه دیارلس سوه یو اویا کال کې راخلاص شوم، بالاخره د مجاهدینو داخلي جنګونه شروع شو، نو هماغه زما تره د خدای وبښې هغه بیا ما ته دا هدایت وکړو چې زه ستا نور په سیاست کې نه غواړم او ته باید هماغه پخوانی جواز او خبرې را شروع کړي. نو بس هغه هم داسې په قرار قرار را شروع کړو، یو څه مالونه هم را وړل.
د مجاهدینو وخت و ځکه چې تاسو په دې وخت کې ډېره ګډوډي وه، تجارت څنګه مسایله وه؟
ولا ډېر مشکلات وو، په ډېرو سختو باندې پنځوس زیم خازي ورکوله، یو مال چې بم راوړو د شمال نه هغه بم په غزنی باندې په بامیانو راوړو، بیا بم د بامیانو د غزنی د لارې نه دلته په وردګو راوړو په چار اسیا، بیا بم په چار اسیا تېرو داسې لاندې سروبي ته، بس دا چې بم رسو حتی کله کله داسې وو چې په بل موټر کې بم پسې بوجۍ د پیسو ډکه کړې وه، ارې پوستې ته چې به تللو بس هلته بم پیسې ورکولې. نو ډېر زیات سخت خو بله لار نه وه. بیا ورو ورو پاکستان ته دغه شلو د دوی ځنه بس پرزې او بعضې سپیر پارټو دا شیان دغه کول. کله چې طالبانو اوله مرحله راله نو یو څه نظم برابر شو، یو څه دغه شو، بیا زه ایرات ته لاړم، هلته مې دفتر شو او په ایرات کې مې تقریبا د دغه وخته پورې اوس لږ کاروبار کوو. نو بیا د هغې نه وروسته چې جمهوریت شو هم په ایرات کې زمونږ کاروبار و، مالونه هم راتلل و اکثر، بس بیا دلته پاکستانی تجاران هم راتل په هغوی باندې هم خرڅول.
تجارت هم کله ډېر وغوړېد په کومه دوره کې؟
ولا تجارت خو په مجموع شکل کړ، ګرچې زما داسې ډېر زیات چې اشتباه ونه شي هغه عبدالرحمن الکوزي سره کله کله ما خلک پرتاره کوي، هغه خبره نشته، هغه خو ډېر لوی تجار دی، خدای دې لري، او زمونږ د ننګرهار دی، هزارګوز کوچی دی، زه په قام الکوزی یم، سرکاڼه یم، په موږ الکوزي یو ولسوالي د سرکاڼو. نو داسې ډېر لوی تجارت هم نه و کاروبار، مګر دغه څه چې لږ شانتې ما بیا وروسته کې باید دا ووایم چې زه تحصیل مې بیا په برلین کې وکړو، دلته مې دغه ولستو علوم اجتماعي، بیا سیاسي اقتصاد دپاره لاړم برلین ته، هلته مې یو دوه کاله تیر کړل. نو دغه اقتصادي فکر مې درلود، اقتصادي ذهن او دا تیوري او دا مسائل پرځن هغه پخوانی په اصطلاح سیاسي اقتصاد او غربي اقتصاد، او د دې په منځ کې چې دواړه ماولستل نو یو څه لږ شانتې د افغانستان په اقتصادي مسایلو باندې پوهېدلم، خصوصا دا د جمهوریت په مهال د کرزي صاحب په اولو مرحلو کې. نو تجارانو داسې فیصله وکړله، دا مشرانو دغه شو چې ته باید زمونږ مشر یې او دا ټول مسایل او ګمرکي او اقتصادي مسایل، او بیا دولت هم داسې لازمه ګڼله چې زه ورته مشورې ورکړم. نو په دا شل کاله کې تجارت دومره ډېر زما بد نه و، خو ژوند هم داسې نورمال تیر شو.
تاسو وویل چې بیا مو په برلین کې زده کړې وکړې او یو وخت مو چپی افکار درلودل، د هغوی اقتصاد بل ډول و، او کوم کاروبار چې تاسو کوئ د هغوی د نظریو خلاف دی، یعنی آزاد تجارت، آزاد بازار، اوس کومې نتیجې ته رسېدلی یاست چې کوم ډول اقتصاد ښه دی؟
البته هغه اقتصاد چې هلته موږ ولستو واقعا دی کې هغې ته سیاسي یا مارکسیستي اقتصاد ویو، او گرچه فلسفه ما ولستل په هغه وخت کې نو سه جزو سه منبع خو په هغه وخت کې مونږ یو خاص فکر لرو اما وروسته د شوروي اتحاد د ماتې نه او د دغه یو حالت نه چې راغی چې داسې یو سیستم په جهان کې راغی چې هغه کلک اقتصاد او هغه کنډلی اقتصاد چې پرځن هلته لینینیزم په اصطلاح پکې ویل کېدو او نور خبرې وي زما په نظر هغه په نړۍ کې او اوس په افغانستان کې خصوصا په افغانستان کې نه چلیدونکی و نو ما چې کوم دغه غربي اقتصاد یا ماکانومي مارکیټ نو زه دې نتیجې ته ورسېدلم چې د وطن جوړول په اکانومي مارکیټ کې غښتلي دي او دې ته باید نړۍ اصول وضع شي شرایطو ته مساعد شي گرچه شرایطو ته ډېر مهم دي هم ذهني او هم عیني په افغانستان کې متاسفانه چې ذهني شرایط هم ورته داسې ډېر زیات نه و مساعد او عیني شرایط هم جنګ و بدبختي وه ظرفیتونه موجود نه و مګر دنیا چې ترقی کړې ده د آزاد بازار د لارې نه کړې ده زه اوس دې ته معتقد سړی یم
علی کوسی صاحب تاسو مخکې اشاره وکړه چې بیا د حکومت ته مشورې ورکولې د اقتصاد په برخه کې د پانګونې او صنعت په خونو کې تاسو کله مرستیال کله سرپرست وي همیشه مو دلته هم کار کړی دی د افغانستان اقتصادي مشکلات په شاید تر بل هر چا تاسو ته زیات معلوم دي په اوس وخت کې څه مشکلات لري افغانستان
من په جمهوریت کې ساروان صاحب یو رقم مشکلات درلودل چې هغه جدا مشکلات او اوس به جدا مشکلات لرو د جمهوریت مشکلات دوی ننګونه زمونږ امنیت او ډیر زیات امنیت هم نه درلود تجارانو د خپل حتی بعضی بانکونو د خپل عواید 15% په خپل امنیت باندې مصرفول او عادي تجارانو د لس نه تر 40% پورې د دوی عواید د دوی د اولادونو په تامین امنیت باندې او په زری موټر رو په دې مصرفېدل لوی ننګونه بله دا وه چې ډېر زیات بد فساد موجود و او ډېر زیات هیڅ نه وه هغه حقوقي او قانوني سیستم نه و موجود هر شی چې و یو سړی د سره شریکېدو او دا تاسو ته معلومه ده د افغانستان خلکو ته معلومه ده چې تېر حکومت ښه شیان هم لرل یو خارجیان راغلل کومکونه یې وکړل یو څه بازسازي وشول افغانستان تقریبا آباد شو 20,000 کیلومتره سړک جوړ شو بیرته وران شو خو په هر صورت د دې ټولو لاسته راوړنو سره ډېر زیاته لویه خلا دا وه چې یو واحد مقتدر مرکزي حکومت نه و او هر څوک د خپل پاچا او د خپل ځای پاچا او ځان لیوا نو دغه تجاران ډیر زورول منګه باید درې څلور ځای پنځه ځای محصول ورکړی تیل هم راوړل شمال کې چې تیلو د یو چا په لاس کې وو په غرب کې چې تیلو د بل چا په لاس کې وو همدارنګه نو دا ډېرې لوی ستړې وې اوس د دغه ستړو نه خلاص شوي وو فساد هم نشته او دغه هم نشته خو د هغې په څنګ کې یو کاذب و که هر رقم سره یو اقتصاد و چې هغه د حجم په لحاظ باندې ډېر زیات و یعنی تاسو فکر وکړئ چې موږ په هغه وخت کې خالي واردات د کال 15 میلیارده ډالر راوړل نو اوس هغه ستونزې حل شوې دي خو نورې ستونزې راغلي هغه نورې ستونزې زمونږ بانکي ستونزې دي زمونږ بعضې قوانین چې د پخوا نه پاتې دي او هغه پخوا نه تطبیقېدل او بالاخره د نه تطبیقېدو په نتیجه کې فساد ته تللي وو نو هغه اوس دوی تطبیقوي په زور باندې او د هغې د تطبیقولو فشار په خلکو راځي پرزن محصول جگیگی مالیه جگیگی دوی د عوایدو په خاطر دا کار کوي او بل فساد کاملا تقریبا د منځه تللی دی خوشبختانه خو بانکي ستونزه ده پیسې نه انتقالیږي لطرف کریډیټونه دا مسایل بل ډېره جدي ستونزه دا ده چې موږ د دنیا سره ټول روابط قطع دي د افغانستان بدون د ایران او د پاکستان حکومتونه چې موږ له ویزې راکوي یو ملک موږ له ویزه نه راکوي او ډېر زیات په ستونزو کې نو دا نوې ستونزې دي تفاوت یې د هغې سره دا دی چې هغه جدا ستونزې وي اما په هغه وخت کې یو څه دوران د سرمایې او همدارنګه کاروبار زیات و اوس نو دې کې چک نشته چې کاروبار کم شوی دی، خارجي کومکونه هم نشته، پیسې هم بلاک دي، نو سطحه د ژوند راټیټه ده او نور هم د ټیټېدو خواته روانه.
که اوس بیرته ستاسو ژوند ته در وګرځو، د ماشومتوب د دورې په اړه راته ووایاست، څنګه دوره وه هغه دوره کله بیرته خپلې سیمې ته تللي یاست؟
بلې، او ماشومتوب خو زمونږ د ماشومتوب دوره یو طلایي دوره وه. وروسته چې موږ ځوانان شولو، بدبختانه جنګونه شروع شو، حالات نور راغی، نو موږ د کونړ په ولایت کې ډېره ښه ولسوالي د سیند په غاړه او ډېره سرسبزه ځمکې، باغونه او دښتې لري، موږ ډېر ښایسته غرونه درلودل. موږ ماشومتوب په هماغه ځای کې په کلي کې کلیوالي ژوند و. موږ رمې لرلې، زمونږ پسونه و، زمونږ پرزن مالداري وه، ځمکې مو وې، جرندې مو وې. د دې ټولو نه مو لذت او خوند اخیستو د باغونو نه، او د ماشومتوب دوره مو ډېره زیاته ښایسته وه. جنګونه نه وو، مشکلات نه وو، لږه نه وه، خلک یو بل سره مینه ډېره وه. موږ په هغه وخت کې نوی زه په اول صنف کې چې داخل شولم، او د میا صاحب علی رحمه یا میا صاحب مبارک په جومات کې به موږ درس وایو، ښوونځی هم نه درلود، مګر په هماغه جومات کې به موږ ډېر زیات خوشحاله وو، زموږ هم صنفیان زموږ ملګري. نو په هغه وخت کې په سرکانو کې یو عسکري قطعه وه، بیا هغه عسکري قطعه لاړه، بیا ژاندارم رال، پولیس رال، هغه د عسکري قطعې ځای مکتب ته ورکو، بیا هلته زمونږ دغه شول، صنفونه شول. نو ډېر ښه چمن و، ډېر ښه د والیبال ځایونه و، او بالاخره ورو ورو راغټېدلو تر شپږم صنفه پورې. هغه دوره زمونږ په ژوند کې یو طلایي دوره وه. ماشومتوب و، مشکلات نه و، موږ د ژوند د پرابلمونو سره نه و مخامخ. زما تره ډېر مهربانه سړی و په هغه وخت کې چې زه لیسې ته لاړم، تقریبا ما ته همبر بایسکل اخیستلی و، په هغه بایسکل باندې به زه ګرځېدم، چې هغه وخت کې 3000 افغانۍ یو جریب ځمکه کېدله. اما موږ ته وکیل صاحب هغه ځمکه دغه اخیستې و، نو خوشحالي ډېره وه. بیا زمونږ په کور کې زما په دغه کې زما ورونه یا تره زامن مې نور نه و، ډېر واړه و، اکثره مې خویندې وي. نو زه په کور کې ډېر نازولی وم، او ده را باندې ډېر پام کوو، حاجي صاحب پهلوان چې زما تره و. نو هغه ډېره زیاته بله ښایسته دوره وه. زه ورکوټی وم چې زه مې تره په شا باندې په اوږو باندې پورې ایستلم په جاله کې، او پاچا راغلی و. نو زه فکر کوم چې دا به د څلوېښتم کال نه مخکې خبره ای، دیارلس سوه، او موږ هلته ولاړو او ټول خلک ولاړو چې پاچا وینو. ډنډونه ورته ویل، هغه ډنډونو پاچا راغی، په موټر کې و، ولاړو، لاسونه یې جګ کړل، او موږ هم ولیدو، موږ ډېر خوشحاله وو. بیا څو شپې ما پاچا په خوب کې لیدو، ډېر به خوشحاله وو. نو کوټیوالی مو ډېر ښه وو. د هغې نه وروسته بیا داود خان و، داود خان بیا زموږ کلي ته راغی، دا سرکانو ولسوالۍ څونو الکوزي و، هغوی ته ټوپکونه ورکړل، سیبر چې دوی د دغه اشې په مقابل کې یا د سرحد په مقابل کې خپل سرحد وساتي. نو هغه ډېر زیات بل رقم وخت و، ډېر څه قومي سلسلې وې، رابطې وې. موږ بیا د سرکانو ولسوالۍ ډېره متمدنه ځکه وه چې یو طرف ته پشد دی، په پشد کې ټول سیدان دي، ټول علما و، ډېر متمدنه ځای، بل طرف ته سرکانو. نو دا دواړه چې د دې خلکو په منځ کې هم ډېر ښه مناسبات و، زمونږ او د پشت د خلکو، د سیدانو، د پاچایانو. همالته موږ خانان درلودل، د کونړ خانانو، میرزمان خان دوی، د هغوی سره زمونږ تګ راتګ و، د هغوی د زامنو سره، د هغوی په باغونو کې به موږ لوبې کولې. نو هغه ډېره ښه دوره وه او تېره شوله. اوسني نسل ته هغه شاید افسانه ښکاري، اما موږ دپاره واقعا هغه یو عیني واقعیت و.
خصوصا د یوه پاچا تک داسې یوې سیمې ته، دومره لرې غرنۍ سیمې ته تک، واقعا چې په هغه وخت کې به ډېره لویه خبره وه.
بدون د شکه خلکو جالې تړلې په سیندونو باندې، بیروبار و، ښځې نر مکتبونه راوتل، بیرغونه و، او سپینګیري مشران اتڼې کولې، او هلته نغاره او ډولونه وال کېدل. واقعیت هغه بیل یو حالات او پاچا براتو د نورګان نه چې د کونړ د ولایت نومړنی ولسوالۍ ده د هغه ځای نه به راقرار کېدو. یو ځل به نورګل کې ښکته کېدو، بیا به څوکۍ ته راتو، بیا به نرنګ ته راتو، بیا به سرکانو ډنډولو ته نوابات، او همدارنګه بیا به چغسری ته، چغسری نه بیا په علي کفترو کې تو نورستان ته. هغه وخت نورستان د کونړ مربوط و او هلته د کامدیش په سرحد کې یو ډېر غټ هوټل و. ظاهر خان به په هغې کې شپې کولې، ښکار ته به راتو. نو واقعا چې خلکو خاصه علاقه لرله د پاچا سره، او هغه وخت کې داسې یو دغه و چې پاچا څوک ویني بس د دوزخ اور پرې حرامېږي.
علي کوسی صاحب، تاسې سوداګري کوئ، تجارت کوئ، ځینې خلک وایي چې هر کار کوي په سوداګري کې ګټه نه کوي، خو ځینې خلک په ډېر لږ زحمت ډېر پرمختګ کوي، دا له چانس او تالو سره اړه لري؟
خو یو خو هغه تیوریکی بحث دی چې تجارت دی او اقتصاد دی. یو عملا په مارکیټ کې وجود دی چې مارکیټ کې یو څوک را لوی شي، ډېر لوی تجاران هغه دي چې کامیاب دي چې هغه په مارکیټ کې خپل وجود ولري، او دوی د دې اورکوټي تجارت نه د راکړې ورکړې نه د دوکاندارۍ نه شروع کی په قرار قرار، او بالاخره په دې باندې پوه شي، جنس وپیژندي، نرخ هر جنس باندې چې دوی کار کوي، که خوراکي موادی، که په سره تیشه الکترونیکی، که مصرفي شیانې، اول باید په هغوی کې شناخت ولري ډېر جدي چې خراب شیان وانخلي، تاوان پې نه شي. ځکه چې په تجارت کې ډېر زیات لوی مشکل دای چې بعضې مالونه په خلکو پاتې کېږي، سرمایه یې ځي او دغه یې ځي. خو په هر صورت تجارت هغه څه دی چې هغه بند نه شکر دی، چې یو برخه به ته خورې، یو برخه به بل چاته پکې کار پیدا کېږي، یو بل چاته به پکې زمینه سازېږي، ظرفیت به راځي، کاریابي به پیدا کېږي. نو دا چون د نبی علیه السلام طریقه ده او سنت طریقه ده چې په حلالو باندې وشي، په ښه کار باندې وشي، الله تعالی پکې برکت ډېر اچوي. نو ګرچې زمونږ ما مخکې وویل چې تاسو لوی کاروبار نه دی، زه لږ شانتي په دغه جمهوریت کې شل کاله ډېر زیات تجارت ته وزګار نه وم، په اتاق تجارت کې تقریبا 13 کاله مکمل اتاق تجارت بلملي کې وم، د هغې نه بیرحال اتاق تجارت صنایع ته دلته سرپرست وم او معاون وم، تجارتي معاون وم. او د اول ورځ نه یو اتحادیه د تاجرانو جوړه کړې وه چې د هغې رئیس وم. نو ټول کاروبار مې داسې په اصطلاح د خلکو په خدمت او په دغه سیانو کې تېر کړ، ډېره علاقه مې لرله د زابلي صاحب د اصولو سره، د زابلي صاحب د فکر او طرز تفکر سره چې هغه د اقتصاد دپاره او د بازار دپاره، د سکتور خصوصي دپاره ډېر کارونه کړي. مالی خوان راکو چې زه هم داسې شمه چې خلکو وایي چې د خدمت کوي، دا سکتور خصوصي دپاره منډې وي، د سکتور خصوصي آواز دی، دا د سکتور خصوصي مشکلات طرحه کوي. نو په دغه اعتبار زه لږ ډېر زیات مصروف په دې شوم. تنها زامن مې یو دوه درې کسان چې پسر شهزاده کې دی، یو دلته دکان دی کاروبار کوو، هم هغوی ته مې پرېخوستلی دی. نو تجارت په مجموع کې ښه شی دی، ښه کار دی، اما تجارت هم داسې هغه دغو خبره تعلې هم غواړي، داسې هم نه ده. کله کله داسې کېږي چې پسر تېرشه فرزن هم دغه تیر کال یو کارټن غوړي په یو دېر شو، اوس په نور لستی، خو هغه چا سره چې دا په ګودام کې موجود دی هغه تاوان کوي. او دسیم شوي و چې یو وخت کې په ولسو یو دم دوه دېرش پنځه دېرش. نو کله کله دغسې خمو پیچ او زیګزاګ او حرکتونه په تجارت کې شته دی.
علي کوسی صاحب، که څه هم تاسو د ژوند یوه خاطره بیان کړه د ماشومتوب، که کومه بله خاطره هم لرئ؟
آخره خبره دا کومه چې دغه داود خان مرحوم په آخر کال کې چې بیا دغه کېدو دی مړ کېدو و پنځوس کې، د دغه کال په دې اول کې یا د کال په هغه بل کال په آخر کې دی کونړ ته راغی. نو په کونړ کې په هغه وخت کې هغه په حزب دیموکراتیک خلق د دې دپاره چې دته وښیي چې کونړ کې دلته معلمین وجل شوي دي، خوانیانو دا کار کړی، دا کار کړی، دا کار کړی، یو بیانیه یې لیکلې وه. نو په هغه بیانیه باید دته چا ویلې وې، خو لغمان کې نو ویل شوی په ننګرهار کې په کونړ کې داسې برابره شوله چې د نو آباد پول افتتاح کوو. نو زه جسارت مې وکړو، ترمې مراسو دا نور خانان مو مخې ته شومه، دغه بیانیه مې ولوستله. ډېره زیاته تیزه وه په هغه وخت کې، او د ده نه دفاع هم شوې وه، او د ده ښه راغلاست ویل شوی وو په کونړ کې چې ښه راغلی وو. د نو په هغه وخت کې د نو آباد پول افتتاح کوو د پاکستان په مقابل کې، نو هغه شانتې روحیې مې لرله. نو ما ډېرې احساساتي خبرې وکړلې او د تا ډېر خوشحاله شو دی. نو په دې اخره کې مخ ماته راواړو چې ته ډېر ښه ځوان یې، زه خوشحاله شوم چې په کونړ کې داسې ځوانان دي. خو زما هیله دا ده چې ملي فکر ولري، افغاني فکر ولري، د بل چا فکر ونه لري. نو ما د دغه وخت کې په نږدې نه ولیدو چې د څه رقم صدقه یې کوو، فکر یې کوو. په دغه وخت کې زه لږ ډېر د تاثیر لاندې مو، ځکه چې یېرېدلم د رئیس جمهور و، خلک وویل داسې خلک وژني داسې. نو حاجي محمد سمکنی والي و، دوی لاړ ولایت ته، بیا نو هلته ډوډۍ جوړه کړې وه. حاجي محمد سمکنی ته ویلي و چې د دستا په دسترخوان کې د هغه ځوان زه نه و چې هغه دې راوستلی وې دلته ډوډۍ خوړلې. نو ما پسې خلک ګرځېده زه راوستلم، بیا هلته ودرولم، د راته سلام وکړو. خو په هر صورت اوس داسې فکر کوم چې داود خان یو ملي شخصیت و، ظاهر خان هم ښه سړی و، هغه ښه دوره وه زموږ دپاره. مګر متاسفانه چې یا د دوی نه اشتباه وشوه یا د چا نه اشتباه وشوله، موږ په یو دریاب او په یو سیلاب باندې ورګډ شو چې تر اوسه پورې نه معلومېږو چې کوم ساحل ته به وځو.
ډېره زیاته مننه کور ودان علي کوزی صاحب.
بس نو تیره شوله، اوس دې زموږ رهبرانو او مشرانو ته خدای توفیق ورکړي چې د ملي احساساتو تر سوري لاندې نه، د اسلامي احساساتو تر سوري لاندې نه خپل وطن جوړ کړي.
ಜಾಮಿ ಒಂದು ಕಂಶನಾಥ ಮಾಡಿದರೆ ಸರಿ ಸರೋ ತನ್ನ